په چی شي کو
د غاسبین درګر د لګې د شیخ مصر سنتي پارک د غصب لور روان دي.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاري. یو ځل بیا د رادیوي مجلې د یوې بلې نوې غنې په اوریدو زه محبوب شاه محبوب ساسي هرکلای کوم. د مجلې په نننۍ غنې کې مو د یو شمېر نورو فرهنګي او هنري مسایلو ترڅنګ په افغاني ټولنه کې د جرګې په ارزښت او دودونو راپور برابر کړي.
ارونو کې د وګړي نظر اخست، کله کله به خپل نظر پرې خوړو، د وګړي نظر به معنی پدې اړه باندې ډېر شواهد.
په هنر جاج کې لا استاد عزیز الله میاجي سره د تبلې په ارزښت خبرې کوو.
خان ځان لزان لبل بل یو ټیکی دې چې ځان یو دنیا ده، یو ټیک ځان یو دنیا ده. نو خامخان چې تبله نیو نو بس بیا خو
فنکار برخه کې لا شاعري امینی فنا سیدی سره د هغې په فن غږیږو.
ماشوم ته په ورسته چې اوس هم زه د حافظ شعرونو متعلق هم ناغه کې د توبه د وبنې د نامه ذکر ډیر راغلی دی. نو هغه وخت یو ورځ داسې و چې نیکه سره مې
په زرپاڼه کې به لنډې کیسه واورئ.
بیړې رانږدې کېده، ژغې نه و، که یې ژغ د سمندر شمال چې څپې د ساحل لور ته څپ وهلې ورک کړی و.
او په ورېښمین خیال کې به د ریشما شفا په غږ استاد ناشناسته ډالې شوی سندره واورئ.
آزادی رادیویی مجله، د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د ټکنالوژي په اوسنی چټک پیر کې د معلوماتو راکړه ورکړه لپخوا څو برابره چټکه شوې ده، او باید دا پروسه چټکه شي، ځکه څومره چې ټکنالوژي پرمختګ کوي هماغومره د ټولیزو اړیکو وسایل هم چټکیږي. د اوسنی پیر د پنځول شوي یا کیدونکي ادب روح او روان هم تیر ته توپیر کوي، دا ځکه چې ټولنیز چاپیریال او نوې پیښیدونکي ټکنالوژیکي پیښې ادبیات متاثر کوي. که پخوا په شعر کې د ګودر یادونه شوي، پوله پټه یاد شوي، د بام دیدنونه یاد شوي، نو اوس د فیسبوک، ټویټر او نورو ټولیزو اړیکو د وسایلو یادونه کیږي، دا ځکه چې په ځوانو شاعرانو یې اغیز زیات دی. نو دا باید هیره نکړو چې د پخوانی شاعرۍ غوښتنې هماغه وي، او د زمان په بدلون سره د نوې شاعرۍ او یا نوې پنځول کېدونکي ادب غوښتنې د نوې زمان پورې اړه لري. په دې هیله چې ځینې پنځول کېدونکي ادبیات مو د زمان له بدلیدون کرموزو سره سم بدلون وکړي او فکری تغییر رامنځته شي. رادیوي مجله پیلو. او دا چې تیره اونۍ د پښتو ژبې د ولسی او حماسي شاعر اروخاد ملنګ جان د مړینې درې شپېتم تلینو، نو د نوموړي د مړینې د شپیتم تلین په پار تمنا واحدی ته وکیږو چې د اروخاد ملنګ جان ژوند او هنر ته تم شوې ده.
په وخت مرګ کې دا وسیاس کړو، بل بل بس ته نسیاس کړو، ټول سرحدونه کا کا ګاندي ساتي، موږ په کتی دا غم خورا دي ساتي.
تیرونه دې لړم په لسمه د پښتو ژبې د وتلي ولسی حماسي او ملی شاعر اروخاد ملنګ جان د مړینې درې شپې ته کاله پوره شول. هغه په درې سلویښت کلنۍ په یوه ترافیکي حادثه کې له خپل زوی دوا جان سره یو ځای ومړ. مرحوم ملنګ جان د ولسی شاعرۍ، حماسي، مینې او له وطن او خلکو سره بې سارې علاقې له کبله د بابا په لقب نومول شوی، او د خپل عصر او تر هغه وروسته د لسګونو سندرغاړو او شاعرانو سرلاری پاتې شوی دی.
زلفان
پوهان ډاکټر محمد حسن کاکر د ملنګ جان په اړه لیکي، په ننګرهار کې به داسې کسان کم وي چې همدا اوس ملنګ جان ونه پیژني. ممکن ټولو ته به معلومه نه وي چې د ده اصلي نوم محمد امین و. د بیسو دو د چمیار په کلي کې پیدا شوی، په هلکتوب کې یتیم شوی و. د ځوانۍ عمر یې په خواری کې تیر کړی او تر هغه وخته چې په کابل کې د سردار محمد داود خان په سپارښتنه له یو ښوونکي نه یې ابتدایي لیک او لوست زده کړل بې سواده و. دی هغه وخت له خپلې کورنۍ، کلي، سیمې او قام نه د باندې وپېژندل شو چې د ملنګ جان په نامه یې په شاعرۍ شروع وکړه او ننګرهاریو د هغه اشعار د سندرغاړو په تیره د هغه له شاګردانو طلا محمد، اول میر، ایوب خان، فقیر محمد داد او نورو څخه په دیرو، حجرو، ودونو او د خوښیو په نورو مجلسونو کې واورېدل. د ارواښاد ملنګ جان نغمې او سرودونه د ننني افغانستان لپاره لکه د بل هر ډول سیاسي تفکر هغومره مهمې او اړینې دي. ارواښاد ملنګ جان د ژوندانه په وروستیو کلونو کې په لیک او لوست دومره بلد شو چې خپل اشعار یې لوستلی او لیکلی شول. نو د ده جهان لید نه کتابي او نه یې اشعار د شکل له مخې په دقیقو شعري اصولو بنا وو، بلکې هغه د شکل او محتوا له مخې محلي او ولسي وو. ملنګ جان انتقادي اشعار هم ویلي دي. دغسې اشعار یې ممکن ټول خپاره شوي نه وي، خو د هغه د انتقاد ژبه دومره تیره او ترخه وه چې د ټولنې ډیر کم اقشار به ترې پاتې وي. ملنګ جان د خپل ژوند په 30 کال د نړۍ سترګې پټې کړې او افغانانو ته یې په میراث کې لسګونه د ازادۍ نغمې ور پاتې شوې.
شم پوجڑا شول باسی پتنگان لاڑل وردانگا ملنگ جانا خود زان م یادوا دسرو شنڈو د پاس سر پہ زوان م یادوا چا وکی رات وے چ جانان م یادوا دسرو شنڈو د پاس سر پہ زوان م یادوا وئی جانان م یادوا سر پہ زوان م یادوا سر پہ زوان م
جرګه د هغه ټولې نوم دی چې په افغاني ټولنه کې د ستونزو او منازعاتو د حل لپاره جوړوي او دا ټوله سلګونه کاله تاریخ لري. که څه هم د انسان له پیدایښت سره سم کله چې یو منظم قانون نه و، نو انسانانو به خپلې ستونزې د دا ډول ناستو او جرګو له لارې هوارولې، خو د وخت په تیریدا سره پکې بدلون راغلی. افغانانو د خپل لرغوني تاریخ په اوږدو کې تر ننه په بیلابیلو پړاوونو کې د ملي او سیاسي موخو لپاره تل جرګې رابللې دي. په نننی راپور کې د جرګې د تاریخ سربیره د جرګې په ولسی، فلکلوریک او تاریخي ارزښت خبرې کوو. راځي وګمې جبر خیل ته وښو.
افغانان د خپل لرغونی تاریخ په اوګدو کې تر ننه په بیلابیلو پړاوونو کې د ملي او سیاسي موخو لپاره تل جرګې رابللې او جوړې کړې دي. د افغانستان د علومو اکاډمۍ غړی سید حبیب شاکر وایي چې جرګه او یا جرګې ته ورته راټولېدنه د انساني تاریخ یوه ډېره لرغونی برخه ده چې له یو قشر څخه و بل ته په میراث سره پاتې ده.
جرګه طبعا پښتو نوم ده، په عربي کې معادل نوم شورا ده، مشوره ده، او د اسلام د اوایلو نه هغه وخت رسول الله صلی الله علیه وسلم مبعوث شو، له خپلو صحابو سره به مشوره کوله، جرګه به کوله، په کارونو کې به د هغوی نظر اخیسته، کله کله به خپل نظر پرېښودو، د هغوی نظر به معنی. په دې اړه باندې ډېر شواهد او دلایل شتون لري. د مدینه منوره کې د غزاګانو پر مهال باندې، د غزا لپاره د پوج د ځای د ټاکلو په اړه باندې، همداسې د اسیرانو سره د تعامل په اړه باندې مشوره وکړه، د صحابه و مشوره یې منلې. همداسې خندق په غزا کې د صحابه و سره مشوره وکړه، جرګه یې وکړه، هغوی مشوره ورکړه چې تر مدینې منورې به شاوخوا خندق کاږو تر څو دښمن حمله رانه وړي.
د نوموړي په خبره چې په قرآن کریم کې هم د جرګې یا شورا په اړه دوه آیتونه نازل شوي دي چې هر کار یې په مشوره کې غوره بللی دی. دی وایي چې د تاریخ په بیلابیلو پړاوونو کې جرګو بیلابیل نمونه سابها، سیمیتی، د کنشکا جرګه او یو شمیر نور راخبل کړي وو. د کابل اوسیدونکو حاجی عقل شاه سحاک بیا وایي چې لا ماشومتوبه له جرګو سره سره کار لري او دا چاره د ګڼو ستونزو د مخنیوي سبب ګرځي.
جرګه سده جرګه د افغانستان یو د شروع نه د 5000 کلونو راپه دی خو د پښتنو جرګه یو نه نوي یو دایمي یو د سهول هلار ده. کوم وخت کې چې جرګه نه سهول هنسته چې جرګه واغه وطن کې هغه وطن کې به سهول هي هغه وطن کې به امني. په کوم کلی کې چې جرګه یې د جرګې مشران معلومي هلته به امني. څه جرګه نه یې دغسې ګډوډي بي په نه په زراعو کې هم کړی ده، په مرکو کې هم کړی ده، په د قتل په مسلو هم کړی ده، بد دوه قومونه سره جنګونه کړي دي، د دو کې هم کړی ده. هغه یو ډیر مظلوم و، دا یو ظالم و، چې هغه ظالم نن هم نسته. دا د ظالم چې اوبه واته ویلې داسې به وکړي چې یوه لور به دغه دته ورکړي او دغه به غته ورکړي. ما ویل دا خو هېڅ امکان نه لري، تا خو ډوډۍ کړې او ډوډۍ مخړه موږ سکځو. د ولس منګیري عوام څه څه ویلې دلته معلومات پس لګه موږ دا پرېکړه کوو. نو جرګه مار که دی په رښتیا سره جرګه کې هغه باید د مظلوم طرفداري نه د ظالم حق معلوم نه کاغه جرګه مار نه.
د کونړ ولایت اوسیدونکو عزیز ګل ساپه وایي چې دوی په مختلفو وختونو کې بیلابیل جرګې جوړوي. دا چې د دوی د جرګو ډول څرنګه دی نو ما وړي وایي
کله چې یو مشکل پیښ شي یا د دوه کورنیو یا د دوه کسانو په منځ کې ستونزه مخته راشي یا جنګ وشي یا په بله کومه یو مسله چې خفګان ته خبره سره ورسیږي نو بیا د کلي مشران سپینګیري هغوی په دې خاطر باندې چې دغه ستونزې مخه ونیسي او دا ستونزه نور هم غټه نه شي هغوی جرګه کوي. معمولا هلته د کور کلي مسایل ډېر زیات وي، لکه د پولیو پټي مسایل وي یا د ځینې غنم بعضې څاروي د نو کورنیو خوري، په همدې باندې سره ستونزې پیدا کیږي. او اکثریت کلي داسې دي چې هلته دوی ترو نظام سره اوسیږي نو اتمن ترو نظام په منځ کې ځینې رقابتونه مې پډیر وړه خبره مانی هغه په منځ کې اکثره شخړې پیخیږي. نو دغه شخړو د حل لپاره بیا لنډه او اسانه او خره رم دغه د شي مشران سره راټولېږي او هغه دواړه کورنۍ سره کینوي. کم یو چې ملامتي ملامت ته ملامت وایي او کم یو چې سلامات وي هغه ته سلامات وي. بلخره یو فیصله کوي او فیصله بیا داسې وي چې مشکل حل کیږي، لا زیاتې ستونزې مخه نیسي.
دی وایي چې د احمد شاه بابا ټاکنه هم دی وی جرګی پر بنسټ شوی ده او دا جرګو ورو ورو رسمي شکل غوره کړی چې خی بیلګی ولسی جرګه د مشرانو جرګه او انانوی جرګی دي. د لغمان اوسیدونکو برهان الله شینواره وایي چې اوس هم یو شمیر حکومتي اداره د ستونزو درامسته کې دا په وخت دواړو خواو ته وایي چې ستونزه د جرګی لاره حل کړي.
اصلا جرګه په پښتو کې او ته جرګه ویل کیږي، په اسلامي تعلیماتو کې اوس دکړو کې د صلح ویل کیږي. د هغه ابتداء د اسلام نه په قضایي اموراتو کې محاکمه د اول دوه مدعي مدعلیه دي ته واداره کوي، دي ته تشویقوي چې دوی هغه قطعي مسائل چې په محکمه کې قطعیت پیدا کوي د قطعیت په نتیجه کې بیا یو جانب هم نشي کولای چې دغه نه تخلف وکړي، باید غور باندې جاری سي. نو مخکې له دې نه چې محکمه د دوو متنازعینو ترمنځ فیصله وکړي نو هغوی دې ته تشویقوي، دې ته واداره کوي چې تاسو لاړ سئ خپل منځ کې صلح وکوي، خپل منځ کې جرګه وکوي، سپینګیري او مشران مخاور خلک.
چې د خلکو هنرونو خبره کوونو موسیقي مخامخ مخترازي او په موسیقي کې بیلابیل آلات خپل ځانګړی اهمیت او ارزښت لري. تبله هم یو له هغو آلاتو ده چې د موسیقي خوند او رنگ ته ځانګړی روانوالی وربخي. د هنر جاج په نننې برخه کې له استاد عزیز الله میاجي سره د تبلی په ارزښت، جوړښت او هنر خبرې کوو.
هنر جاج
ډیر مننه استاد عزیز الله چې خپل قیمتي وخت مو مختراک او پښتنم دا کوم چې د تبله لڅ شي جوړي.
تبله خو دا یو چې ده میس ده ته د دامه وي
ها
ولته په اردو کې ورته دامه وي ولته څنګه استاد صاحب کنه ورته به بم ورته وي ول چې دا आवाज دروند ده د ته بم وي او دا بل چې ده ورکه ده ته زیل وي د دې आवाज لګنره وي جګ وي نو دا بیس لري او دا چې ده زیل
او دا غم د میسونه جوړي
نه دا یو د لرګي نه جوړ دی یو د میسونه جوړ دی
او استاد د پاس چې پیلې کیدلې دا ربړ غونډه دات شه ده
دا چې ده دا سرمند دا چې ده د ګټ سرمند او زه سرمنده او لکه هغه به هغه او چیږي جوړيږي
تراش نو بیا دې د پاره مکمل خپل استادان دي چې دا بیا بنل کیږي دا جوړی کیږي په پوره مکمل وخت لګیږي
او دلته په افغانستان کې جوړی کنه بهر ناراضي
بل څه دا خارج نم ډیر زیات راضي او دلته شکر دې زموږ خپل افغانان دي چې هغه په خپلم جوړی
او معمولا که خراب شي ترمیم هم دلته کیدی شي
او بس چې خراب شي دا شی ورته دا تور کې پلګیدل په دیواله کې زیل ورته کاټي ورته
بالکل
نو دین چې دا تور کې وولو زی بیا د خپل استادان دي هغه ته وی سو هغه به د پاسه په نور تور کې ولګي شی په ولګي نو کو به وشکی کنه به مجبور شه بل سرمن
ما سره اکثر وخت یو پختنی کله چې دا موسیقاران د موسیقي سرکۍ پاغه وخت کې په دغه لوی تبلی باندې چې دا غټه ده کنه شه بم ده په دې باندې یا وړه لګي یا په پودر لګي دا ولی
دا دې د پاره چې دا وړو پینی وي دا ډیر خوشک आवाज کوي زیل आवाज کوي لکه دې کې دا درنواله بیس پکې نه وي دا چې وړو لور کې نو دا خپل بیس پیدا کوي یو زیل شي او بم شي لکه دا دواله شي او زیل
ته سي आवाज وبس دا د بم او د زیل
دا بم دې او دا زیل دا زیل
دا زیل دې ښه
دواړو کله کاواز
او دا چې بکلا په موسیقي کې چې دواړو وغوي نو دواړو आवाजونه سره برابر شي بیا خواند راپری
او یو زیل یو په می دا دواړو خپل لیول کې یو شانتي وو دا دواړو به داسې لیول کې غږی چې لکه بده مونږ لګیږي او یو شی ته جوړ شي ټیکه ته جوړ شي او شی ته جوړ شي
اکثره وخت سی زین وخت په یو تیګه کېګ دی او رقم ته بل आवाज کوي
هغه خو دا خلک خوښ کوي کنه دا خو لکه په سنګیت کې دا خبرې نشته چې دا تیګه پکې د خپل زمونږ افغانان دي دوی بس هغه یو مستی کې خلک عوام خوشاله شي لکه دا
بالکل
زمونږ عوام وطن داران دي دا ټول خوشاله شي کنه دا قصې پکې نشته چې دا تیګه په اصول او دا په بل شی اصول او دا پلان کې دي
هغه لړګي باندې کله کله و هي
او دا خو بس د خلکو د غد پر لکه نن سبا موسیقي ډیره تیزه شوې ده لکه کلاسیکل سوګناوري بل څه د غزل ډیر کم خلک اوري نن سبا زیاتره هم دغه شي درزو غب دي درزو غب دي درزو غب دي ترغه ورچې پروگرام ختم شي زموږ په خپل په سر باندې مدردي ټول نه راوځي لکه نن سبب موسیقي بالکل نیم نه زیاته لکه دغه شوی ده نو
او استاد یو پوښتنه کوم تبلا دا که چیرته په موسیقي کې نه وي نو څه تاوان ورسی
لکه تبلا چې په موسیقي کې نه وي لکه دوه موټر چې سلور پای نه وي
ان بي پایو موټر یو څه چالان دي
نو لکه موسیقي دا شتیک داغه بو وای بس شعر به مو وای طرز به مو وای هارمونی به مر سره و خدا نیمګړی وی تبل دا سه وشه دا ریدم لکه دا داغه سلور پای دی چې ګاډی مکمل جوړ کې او ټیرونه پکې نه وی نو بس هغه خو
ها څه ګټه ده د موسیقي د پاره د تبل یعنی موسیقي روانه کوي که څنګه
نو بالکل او 50% پکې د تبل پکې لاس دی
پکې هم تم مخکې د ټیکی خبر وکړه دا ټیکه څه شي ده
دا ټیکه لکه تاسو ماتوي ال شي دا ټیکه د څه وشي لکه د ګاډي موټر پای دی تبله د څه وشي د زمينه ورته د کوي جوړي لکه څه
بالکل
د جوړي نو چې خاننده خپل شیر وي طرز وي نو تبله ور سره شروع ما غیا کیروي دا دروي یا چنچل وي مقلي وي
دا ټیکه ټیکو نمونه
دا ټول ټیکی دي دا ځان لزان بل بل یو ټیکی دي چې ځان له دنیا ده یو ټیکه ځان له دنیا ده نو نو خامخانه چې تبله نیمه نو بس بیا خو
په دغه شرقي موسیقي کې به تقریبا څومره ټیکی وي ټولي
ولا ټیکی خو ډیر زیات دي سبا خو خلک غږی لکه ټیکی خو تقریبا ډیر زیات ټیکی دي به حساب تقریبا 300 څومره ټیکی دي چې ما ته په خپل هم څه خبره شي ذهن کې مې نشته ده نو نن سبا چې خلک غږی هم دغه سلور 15 ټیکی دي تا غږی
د مشهوري مشهوري په پښتو کې کومه وړه مشهوره ټیکه ده
وس پختو کې دا زمونږ استاد خپل د لکه تینګړه ورته وي
پختو کې وي
پختو کې دا ساده یو دغه د شلک په دې کې ډېر زمونږ پختو سندري دي
ته تلګو غو دغه ټیک چې دا سره
کړه
دا تینګړه ټیکه او هغه مغولي بیا کوم اندازه
مغولي اوس دوه رقم ته مغولي دی او چې دا لکه کلاسیکل دغه د لکه یو زمونږ استاد سو د لوګری سازونه کې غوغو لکه مغولي دی ته اوس ګوره اوس لوګری او سات دی زه به درته خیر د لګ زره
او غوغو
مغولی شلا
دا مغولی ها
یو بل د چاغل کلاسیک
کلاسیک هغه څنګه د کلاسیکلی خدا مغلی
کلاسیکل
او کلاسیکل مغلی
ته ته روپک مغلی لکه زمونږ افغانان دي چې دته لکه دوار مونږ لکه افغانان زمونږ خپل وخت یې ورته د لوګری ټیکا ده دته مغلی ویل کیږي اوس په هندستان کې چې ده لکه هلته مغلی دوار شانتی دي همدغه دغه دی کنه لکه روپک مې درته ویل یو روپک دی یو مغلی
بالکل بالکل
دواړه سیم سیم دي په وزن کې یو شی دی او ماترې دی لکه او ضربه دي دا مو ضربه دي او چنچل موزر بده اروپا کا موزر
دا چنچل او دا وزر بد څنګه معلومیږي کی دلته پوسټ ته ماته تبلې کی خوده لشي چې دغه زربونه دي
وز چې دا تبلې کوم نو بیا اگر نه پاتې چې وز بل کا سوینه چې هغه کزو يم ته وزن ورګه یو دوا درې سلور دغه سل
او تل په کلار وګه کوز به ورته در سر وایم کنه زه
د سې په حساب کې 1 2 3 4 ماچ 1 2 3 تبا 1 2 یو دو درې تر وو پورې به
صحیح صحیح ها
یو دو درې سلور
یو دو
دا ډېر مشکل
دی دا ډېر مشکل دی زبنه
شیب جان تاسو خیر دی
شیب جان تی وای تیرا تو وای شیب جان تی
1 2 3 4
بالکل خا استاد دغه اغل کا ساری گا ما پا دا نی امدغه شانتی
بله سه بالکل تبلا سیم سیم ما غشه ده که څنګه چې مونږه ساری گا ما پا دا نی سه سانی دا پا ما غرس دغه سه تیندا تینتالم ده
په افغانستان کې په دغه لکه نارمل موسیقي چې وی لکه چې آرام وي په دې کې کوم راګونه تاسو په کومه ټیکا ډیره کاروي په موسیقي کې
نو پغه کوم دغه کیروټه کا شول دادرش دا ټولې ټیکې ته کاوي شه په دې آرامه کې
ستاسو کې دي چې په یو یوې سندر کې څو ټیکې وشي
او د سم کې دي چې په یو سندر کې ته دوه ټیکې استعمال کې
ها
دریم کاوي شه خو هغه د پاره مغه سي طرز هغه سي لکه اریجمنت د میوزیک ډایریکټر دی
او
چا غواړي په یو ټیکې کې جوړې په دوه کې جوړې په سلور کې جوړې چې څومره کاوي شه دا خپل لکه دغه د سو کوي شو کې مشکل نشته د پټو کو کې هغه ته مغه سي ترتیب کیږي مغه سي ورته زمینم مسایت کی گمار سیز چې هغه ټیکې پکې استعمال شي
نو د خوغه د ټیکو موضوع شو په افغانستان کې د سي تکړه تکړه موسیقاران یا تبلیغګون کې چې ډیر مشهور دي او حساب پکې دی داسې شته
او ولی بله سي بالکل شته دي خو استادان شته دي
لکه څوک دي داسې چې اکثره یو سپینګری شوی دی او
اوس خو شکر الحمدلله زمونږ خپل استاد مې دی الحمدلله ځوان دی او نو خو نامي سره دی او افغانستان پاکستان لکه تر کوم ځای پورې جرمني پورې تر لکه ډېر ملکونه هم کتلې دي استاد سنم ګل نومېږي ته چې حاجی صاحب چمن ګل خو دې وبخي جمله مړو سره تغییر ور دی کشر ور دی د استاد مې نا ګل لکه ټول لکه
او دا خو د موسیقي استادان دي بالکل
لکه ټول افغانان پیژني نو استاد سنم ګل خو استاد سره دي اوس نورم سره د کابل کې هم شته خو استادان شته دي بوشه لکه ډیر دي
نو استاد زموږ د پروګرام وخت هم کم دي په پای کې یو ټیکا زموږ اوریدونکو ته وغه غو د سیخه چې هغه واوري او خوده پامانی به موږ تانم ډیر مننه چراغلی کور دی ودان
من شالوس ټیک ته زبر دوی ته یو داسې یو ټیکا به وکړه کوم چې مقصد اوس زه یوازې منو زه یو شی به وکړه کوم چې داسې لکه
خوندور راشي
نو دې ټیکا ته دا کیرو ټیکا دا
کیرو صحیح
دا کیرو کې لږ زره خیر دی او مې
تو
او یوازې مې خیر دی چې کوم زیاتې کې یو کوم نظر معذرت هم غواړم بخنه غواړم ټول
Thank you. امینه فنا سیدی یو له هغو شاعرانو ده چې رسمي زده کړې نه دي کړې. هغه وایي چې په خپل کور کې له خپل نیکه څخه زده کړې کړې، د فارسی او پښتو ادبیاتو کتابونه ولوستل او په خپل هم شعر لیکل پیل کړل. دا چې ولې شعر لیکي او تر اوسه یې څومره شاعري کړې، دا د دې ته ورته پوښتنې په ننني فنکار برخه کې زموږ همکار وګمه جبار خیل ترې کوي.
فنکار
ډیره زیاته مننه. زه بل تاسو نه اول دا پوښتنه وکم چې تاسو په داسې یو ټولنه کې چې د ښځو په وړاندې ستونزې ډېرې دي، تاسو شاعري کوئ او ولې تاسو شاعري کوئ؟ الا د شاعرۍ مڅه ده.
شاعرۍ سره خو له ماشومتوبه مې مینه وه او د یو شاعرانه ماحول کې لویه شوې یم، نو دا مې یو ارمان و چې زه یو وخت یو شعر ولیکم. د هر شاعر شعر به مې چې لوست نو خوښ به مې سما ویل چې کاس یا دا شعر زما وه یو یا ما هم یو وخت وکولای شم چې زه هم یو وخت شعر ولیکلی شم.
اغلی فنا سیدی، ستاسو ټولګه چاپ شوې او په دې ټولګې باندې یوه ډېره ښایسته شنونه هم ښکل شوې ده. البته تاسو دا راته ووایاست چې د دغې ټولګې نوم څه دی او ولې مو دا نوم ورته غوره کړی دی؟
نوم د ټولګې نوم خو د توبا تر سیوري لاندې نوم دی.
د توبا تر سیوري لاندې؟
بله.
نو ځکه مو ونه هم پرې د توبا رسم کړی ده یا ښکلې ده.
او دا تاسو بلې پوښتنه په ځواب کې باید ووایم چې دا نوم له ماشومتوب کې چې ما به کله ماشومتوب او وروسته چې اوس هم زه د حافظ شعرونه مطالعه کوم، نو هغه کې د توبا د ونې د نامه ذکر ډېر راغلی دی. نو هغه وخت یوه ورځ داسې و چې نیکه سره مې شعرونه لوستل، د حافظ حضرت حافظ دیوان مو راخیستی و، یو شعر و چې هغه زما ډېر خوښېده. دوه بیته به تاسو ته ووایم چې لومړی بیت و یو بل بیت چې پکې د توبا ذکر راغلی. بیتونه داسې دي: فاش می گویم و از گفته خود دلشادم، فاش می گویم و از گفته خود دلشادم، بنده عشقم و از هر دو جهان آزادم، او سایه توبی و دلجویی و حور و لب حوز، سایه توبی و دلجویی و حور و لب حوز، به هوای سر کوی تو برفت از یادم. کلا چی ما دا شیرو لسنو نکنم بکتنو کسی توبات څه ته وایي؟ زیاتره وخت به مو چې شعرونه لوستل نو نیکنه به مو پوښتنه کوي، بیا هغه راته ویل چې داسې توبا جنت کې یوه ونه ده او د دې پاره ټوله شرحه راته ویل. نو بیا په ما په زړه له هماغه ماشومتوب نه یو تصویر و د دې ونې زما په ذهن کې، نو بیا به مې ډېر خوښېده. زما په شعرونو کې هم ډېر د توبا د ونې ذکر راغلی ده او بیا مې همدا نوم کتاب ته غوره کړو.
ډېر ښه. ستاسو ټولګه ما سره لاس کې ده. په دغه ټولګې کې تاسو ډېر ښه شعرونه لیکلي دي، نظم هم پکې شته دی او غزل هم پکې شته دی او ډېر د شعر ډولونه پکې دي. نو تاسو دا راته ووایاست چې دغه ډول شعرونه ویل پرته د زده کړو نه کېږي، نو تاسو چیرته زده کړې کړې دي؟
زده کړې خو مې رسمي زده کړې مې ښوونځی مې نه ده ویلی، پوهنځي ته نه یم تللی، خو په کور کې مې له خپل نیکه نه چې هغه یو ډېر ادیب و داسې کس و چې لکه د پوهنتون استاد غوندې علم یې لاره، نو له هغه څخه مې له ماشومتوب نه د قرآن کریم او د ښوونځي کتابونو تر څنګ د ادبیاتو کتابونه لوستي دي او هغه موږ ته ډېره په مینه او په ډېره ښه اندازې موږ ته زده کړې راکړه.
بله، لکه څنګه چې ما مخکې وویلې، تاسو په افغاني ټولنه کې شعرونه وایاست او د شعر ټولګه مو هم چاپ شوې ده، نو تاسو څه فکر کوئ چې دغه ټولګه چې تاسو چاپ کړې ده په ټولنه کې به هرکلی ورنه وشي که څنګه؟
هو انشاءالله، بس په همدې هیله چې د دوستان ولولي او هغوی ماته خپل هغه څه چې دوی پکې خوښ شوي دي یا نه دي خوښ شوي هغوی نظر زه پرې واخلم او خوښې سي د هغوی د خوښې وړ وګرځي دا شعرونه.
بله، په شعر کې شاعران وایي چې موږ د الهام له مخې شعر وایو، نو څنګه دغه الهام تا ته درځي؟
هو بېشک، شعر بې الهامه زه کله داسې وخت راځي چې ورځ کې دوه درې شعره ما لیکلي دي او کله دوه درې میاستو کې دو بیتونه هم نسم لیکلای، نو شاید همدا الهام
خبره وي. ستا په شعر باندې د چا د شعرونو ډیر تاثیر دی، یعنی اغیز د کوم شاعر شعرونو پتا کړی دی؟
اغیز ما له ماشومتوب نه مشکم شیر نه لوسی دی پسر کی بمې اولینې شیر سیما کلا زله شیر سره آشنا سوي ما وغه شیر مال لوسی هغه د حضرت حافظ شیرازی شیر دی چې ماغه مول وسنو هغه د شیر سره نمړې زل څه آشنا سم هغه نو هغه با ډیر مې خوښو کنه هغه وخت په معنا نه په هیدن خو بیا هم وما یاسر کو بیا می زما مور شاعره و د مور شاعرم شیرونه به می همیشل وسلو ډیر بیا سره باندې کو زما کور کی زما عم شاعره و دغه شیرونه به می ډیر ډیر وسلو او داخله به می وښی کاش کی زما د شیر ولی کلاسم
bale تاسو د حافظ شیرازی یادونه وکړه حافظ شیرازی دیوان په فارسی ژبه باندې ده نو تاسو فارسی شیرونه لری
نا ما خپل فارسی شیرونه نه دی لیکلی خو مګم ډیره مطالعه می فارسی ادبیات می ډیره مطالعه کړی دی او ډیر زیات می خوښیږي د حضرت حافظ شیرازی د مولانا د اقبال لاهوري بیدل فارسی ادبیات می ډیر لوستي دی ډیر می خوښیږي او زمانی که هم د فارسی ادبیات ډیر مینوالو وکور کې کتابخانه لرله نو هغه کې به مشاعری تر سره کولی خپل خواندورونو سره نو دا زمانو فارن خپل نکنه ډیر خوږی خاطرې لرم او هغه
اها تاسو د پښتو شاعرانو نه د چا شعرونه ډیر اوري او په کور کې لزان سره وایست
د پښتو د کلاسیک لومړی مې د کلاسیک شاعرانو شاعري مطالعه کوله لسته مې ډیر مې خوښیدله بیا د معاصر کې د ډیر شاعرانو شعرونه دي چې اوس زما ډیر خوښیږي او ډیر مطالعه کوم لکه هغه د پیر محمد کاروان استاد شاعری د چډیر مې خوښیږي بار بار لولم او هیڅ راتنه تکرار دونکې ده د سالک صاحب شاعری د استاد د سعود صاحب شاعری د درویش دورانی استاد شاعری د ډیرو د معاصر کې د ډیرو استادانو شاعری مې خوښیږي او همیشه لولم ډیر ځات خوان لري
اول ځل چې تا کله شعر ولیکلو چا ته دې ورکارا کړ او تم دې څه و
لومړی مې شعر ولیک خپل لیکته مې وراو
بیا د ریاکس له
هغه ډیر زیات خوښ ډیر زه حسن زکه هغه شیر ما لیکلی ونو نو ډیر وخت به زما ذهن کې شیرونه راتله خو ما لیکلو جرات به مې نش کړ همیشه به د شپې له خوا به مې ډیر ذهن ته شیرونه راتله ځکه د شپې به مې همیشه ادبي خبرونه اورېدلې او بیا به زما ذهن ته به د شیر غوندې څه راتله خو لیکل به مې نش ما ویل دا به دومره ښه شینی ځکه ما چې کوم ادبیات مطالعه کړي هغه ډیر لوړ و او خپل ذهن ته به مې څه راتله هغه به مې د لیک ما بل دا خدم را ښه شیر نه ده باید وینه لیکم باید ښه شیر ولیکم زه
دا راته وایې چې تاسو کله سندرغاړو ته خپل شیر ورکړې دي د نړۍ لپاره
نه تر اوسه هم هیڅ سندرغان ته شیر نه ده ځکه چې ما شیرونه تر اوسه رسنۍ کې هم دومره نه خبر سوي نه اخبار څخه چاپ دا لومړی ځل چې کتاب می چاپ سو
د دې نه پاس تاسو د سه هوډ لري چې سندرغاړو ته دي خپل شیرونه ورکي او اغوې دي په کمپوز او په موسیقي سره وي
که سندرغاړي خپل وغواړي ویل ولی دی اغوې خوښ سي ولی نه د سه تحملي نه سي زه ورته هم زما شیر ول ولی که خپل اغوې وغواړي خوښ سي ویل ولی نو بس
نو تاسو ممانعت نه کوي یعنی تاسو موافق یاست ور سره
بله او چې دی ویلو
ډیر دا انګیزه د شعر ویل څنګه تاسو ته پیدا شوه تاسو څنګه په ځان پوه شوئ چې تاسو شاعري کولای شئ تاسو به شاعر کېدلای شئ
دا د شعر سره ډیره مینه و چې ما به کله شعر لوستنو ځینې هغه د ما ته به دا زړه ته مې دا راتله چې کاشکې ما هم لیکلی وای نو بیا به همدا اوسې ځینې بیتونه منظوم هغه به مې جملې به مې ذهن ته راتلې نو بیا مې ویل چې همدا اوسې دا باور مې وکړم راځه لیکلی سم یو څه باید ولیکم او ډېر مې ارمان مې و دا مې ډېر ارمان و همیشه به مې له نیکې سره همدا ارمان شریکو چې زه غواړم چې یو شاعر سم شعر ولیکلی شم نو هغه به ډېر ماته ډاډ راکوه او زه به یې هڅولم چې ته کولی سې همیشه به یې راته ویل چې ته کولی سې ته به یوه ښه شاعره سې هغه د مثال به یې راته د اقبال لاهوري هغه باید ډېر ویلو چې در طلب کو شما دې دامن امید ز کف در طلب کو شما دې دامن امید ز کف دولت هست کی آبی سر راه گاه دا شعر چې زما د ارمانونو ژوندۍ ساتله او زه دې ته وحسلم چې
د شعر دنیا ته راوستلې ډیر ښه اغلی سیدی تا سره استاسي ټولګه ده نو غواړم چې له دغه ټولګه نه بیا هم یو غزل ووایست
سمه دې غزل به وایم په دې هیله چې ستاسو د اوریدونکو د خوښۍ وړ وګرځي
مهرباني وکړئ
غزل دی ناڅاپه مې د زړه پر اوګه لاس کېږدا وراشه. ناڅاپه مې د زړه پر اوږه لاس کېږدا وراشه. مرهم مې په زخمی زخمی احساس کېږدا وراشه. سیلۍ به د مرګي هم رانه دا څراغ مړ نه کا. سیلۍ به د مرګي هم رانه دا څراغ مړ نه کا. یو داغ مې د غاټول زړه په سر پاس کېږدا وراشه.
بله په ژوندانه کې دې بریالی وي او دا چې زموږ بلنه مو منله او راغلی زموږ سټوډیو ته. الله تاسو نه ډېره زیاته مننه.
تاسو نه هم ډېره مننه چې ما ته مو د ښکلو خبرونو ته بلنه راکړه. ډېره زیاته مننه.
د زمان له بدلون سره د خلکو مصروفیتونه هم زیات شوي. خلکو خو خوي چې ل لګې مودې څخه ډیر کار واخلي. دغه غوښتنه په لندو کې سو هم تاثیر کړي ځکه خلک غواړي چې په کم وخت کې یو لوی پیغام ترلاسه کړي. نو هم دا ده چې په اوس وخت کې خلک لنډې کیسې لا لنډې لیکي. د زرپاڼې په نننۍ پاڼه کې زموږ همکار د اجمل پسرلی لنډه کیسه وړاندې کوي.
زرپاڼه. سمندر کې د کشتۍ دوه څراغونه لکه په تور شپه کې د ترهیدلې پښو خبرګې سترګې بیړی رانیږدې کېده. ژغې نه وو کې ژغ د سمندر شمال چې څپې د ساحل لور ته څپ وهلې ورک کړی وو. سړک لور ته څک سوم. د موټر غرهاره مې تر غوښ سو خو څه نه وو. کښتۍ ته مې وکتل نه ښکارېده. شایي څراغونه به یې د پولیسو له ویرې مړه کړي وو. قاچاقوړونکو ویل چې د شپې کله ناکله پولیس ګزمه کوي چې څوک د اوبو له لارې په بیړیو کې اروپا ته تیر نه سي. په واټساپ کې پیغام راغی. اوس ځان چیرته غلی کړه چې پولیس خبر سوي. ممکن سهار وختي ولاړ سو. د سړک خواته پورته سوم. لیلی مې پر یوه موټر سترګې ولګېدې. څراغونه یې د کښتۍ د څراغونو په څیر ځلېدل خو کښتۍ ته مې هیله وه چې ما به اړوي. دې څراغونو ویرولم چې ما به وړي. لاندې مې ځان وښویوه. له یوې بوټې سره کښېناستم. موټر تیر سو. وما ته ویل و چې د ترکیه پولیس کله ناکله د سمندر غاړې ته په مړو څراغونو درېږي. شمال یخ لګېده. لپای کې مې جاکټ راوست. جاکټ مې واغوست. پر شګو مې پښې وغځولې. پرېوتم. د شمال له پښه او د څپو له څړپا پرته ژغ ژغ نه و. سترګې مې درنې سوې. ژغ مې واورېد ناشنا و. سترګې مې پر اوبو د لمر پرتو وړانګو ته وبرېښېدې. سر ته مې پولیس ولاړو او اسناد یې وغوښتل.
استاد ناشناس د افغاني موسیقۍ یوه مشهوره څېره ده. هغه لسګونه کاله په خوا یوه سندره ویلې وه. محبت اول اسانه په نظر راغې. دا سندره په پښتو کې دومره مشهوره او مقبوله شوه چې لا هم د ګڼو مینانو په ژبه راځي. ریشما شفا دغه سندره په نوي انداز ویلي او ښاغلي ناشناسته نظرانه کړي. د ورېښمین خیال په نننۍ برخه کې هم دا سندره اورو.
ورېښمین خیال.